د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ بیایي. په دې پروګرام کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر اړتیا ټینګار کړی. همداراز هغو افغانانو ته چې اوسمهال په اروپا کې لا درکه دي له بېلابېلو لارو د ویزو د اخیستو په اړه د یو تحقیقاتي راپور له جزئیاتو مو هم خپروو. قدر من اوریدونکو، په همدې خپرونه کې نور راپورونه او د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. افغان چارواکي وایي د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. او ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. دا تاجکستان د ملي امنیت کمیټې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایي برید کړی. ویلې دي چې د تاجکستان سرحدي ځواکونو د هغه سغدریزو افغان وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې له پولې د تاجکستان خاورې ته وراوښتي وو. د دې کمیټې وایند انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ یوه ډله ناڅرګند افغان وسلوال له پولې وراوښتي او د تاجکستان په خاوره کې له سلو تر پنځوس مترو مخکې تللي چې دغلته یې د تاجکستان د سرحدي سیمې فرخار ته داخل شوی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې په وینا له پولي وراوخت وسلوالو د تاجکستان د ځنګل ساتنې پر دریو کارکونکو ډزې کړې چې دوه تنه یې وژلي او یو بل تنه ټپي کړي. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې په یوې اعلامیې کې چې انټرفاکس خبري اژانس ته استول شوی راغلي چې له دې برید وروسته د تاجکستان سرحدي ساتونکو په سیمه کې د وراوخت وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. تر دې مخکې د افغانستان د تخار د ولایت د امنیې قومندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي رډیو ته ویلي چې په درقد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې چې ګمان کېږي د تاجکستان یا روسیا الوتکو به کړی وي لږ تر لږه شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه ټپیان دي. د ښاغلي اسیر په وینا د وسلوالو غوښتل تاجکستان ته نشه یي مواد خاچاک کړي چې د تاجک پولیساتو سره پنخطا کې چې له تاجک پولیساتو سره یې نخطا کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان د دفاع د وزارت د وی سرچینې له قوله هم ویلي چې دوی د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه نه دي کړي. طالب بیان زبی الله مجاهد ویلي چې بمبار پر هغه ځنګلي سیمه شوی چې قاچاقچیان یې کاروي او دوی په دې اړه تحقیقات کوي ځکه د دوی وسلوال د ګاونډیو هیوادونو له پولیساتو سره د نخطو حق او اجازه نه لري. د افغان حکومت اسرائیل رئیس عبدالله وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي خو په وینا یې د سولې د پروسې مالکیت باید د افغانانو وي. نوموړي نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه هغه جوړیدونکي غونډې ته په اشاره وکړي چې ټاکل شوې ده طالبان هم پکې برخه واخلي. دوی سولې ټینګښت لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه او هیله پر ځای ده. موږ د هغه هیوادونو منندوی یو چې په دې برخه کې هڅه کوي خو په عین حال کې باید د سولې د پروسې د حاکمیت په اړه یو لحظام پوښتنه ونه وسي او دا پروسه باید د افغانانو تر حاکمیت لاندې وي. د افغانستان او امریکا استازي هم د مسکو د غونډې ته وربلل شوي خو دواړو ویلي دي چې غونډه کې ګډون نه کوي. عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته ویل د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت له استازي پرته به دا غونډه کومه نتیجه ونه لري. د مسکو غونډه د طالبانو د استازو سربیره همدارنګه د چین، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم برخه اخلي. دا اوروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال شل وسلوال طالبان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال رحمت الله رحمت شاه قیمتي نن ازادۍ رډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د ترینکوټ ښار اړوند څو سیمو کې د عملیات په تیرو څلورو یا پنځو ورځو کې ترسره کړي. نوموړی وایي د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي. قیمتي وویل چې په دې عملیاتو کې دوه افغان پولیس او درې د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې د په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په غزنی کې هم ځایي چارواکي وایي چې په قره باغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه هوایی بریټ شوی دی چې لک تر لګ یو ویش وسلوال د دوی په وینا پکې وشل شوی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته ویل بریټ پرون لغرمې ورسته افغان هوایی ځواکونو د دې ولایت د کرباغ ولسوالۍ د کډی جامورات په جرنیل کلاسیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوې جوړې شوې غونډه کړې ده. نوموړي ویلي په دې بریټ کې یو ویش وسلوال وژل شوی او دولس نور ټپیان دي. ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې امریکا ته د حکم وکړي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. ټاکل شوې ده چې سبا به امریکا د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران د دعوې په اړه خپل ځواب ووایي. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې، خو تمه کیږي چې امریکایي وکیلان محکمې ته ووایي چې د ایران سره د امریکا دا شخړه د عدالت نړیوالې محکمې په چوکاټ کې نه راځي. او د ایران او سوریه د بهرنیو چارو وزیرانو خپلو کې د پوځي همکاري او د جګړه ځپلي سوریه په بیا رغونه کې د همکاري توافق لاسلیک کړي. د ایران د دفاع وزیر امیر خاتمی چې د مشت په یو دوه ورځنی سفر تللی وای، سوریه د کړکیش لپاره اوسخه د بیا رغونې پړاو ته په حرکت کې ده. د ایران دفاع وزیر په داسې حال کې سوریه ته سفر کوي چې د امریکا متحده ایالات او اسرائیل په سوریه کې د ایران د حضور د پای ته رسیدو غوښتل کېږي.
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادی رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې په هیواد کې سوله راوستای شي. له یو کارپو سره په مرکه کې د سولې د خبرو پر وړاندې پرتې ستونزې څېړو.
وایي امریکا سره غږېږم خو خپل حکومت سره نه غږېږم. علت دا ده چې خپل حکومت حکومت نه دی.
افغان حکومت د رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه بللی دي چې وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې د یو ائتلافي حکومت پر جوړېدو موافقه شوې ده. راپورونه وایي چې وسلوال مخالفین د سرپل ولایت پر مرکز یو پراخ برید ته تیاری نیسي. وباوري چې حکومت د سرپل ښار د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولي.
ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه شي نه یوازې دا چې د سرپل بلکې په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باشي.
نور راپورونه هم لرو. یوې سویډنۍ خبریالې د هغو کسانو له فعالیتونو پرده پورته کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه یې له افغانستان څخه یو شمېر کسان سویډن ته بوولي. له دې خبریالې سره مو مرکه کړې ده. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو هیوادونو د هڅو هرکلی کوي، خو د زیاتوي چې د سولې د پروسې مالکیت باید افغانان وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت له استازو پرته هیڅ نتیجه ورنه کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د را روانه سپتمبر میاشتې په څلورم نیټه د روسیې په قربت توپ جوړه شي. ناجیا ساپی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی مسکو تر راتلونکو څو ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې د پروسې حاکمیت باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره وي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبري کړي او د مسکو ناسته چې روسیه یې مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري.
کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابروي او همکاري کوي موږ ترې هرکلی کوو، خو د یوې شیبې او حتی یو ځل لپاره هم باید د سولې پروسه حاکمیت تر پوښتنې لاندې رانسي. دا حاکمیت باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره وي او د دې پروسې رهبري باید افغانستان وکړي، ځکه د سولې د ټینګښت اړتیا تر ټولو مخکې افغانان احساسوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه د روسیې په کوربتوب ترسره شي. طالبانو هم منلی چې د دغې ډلې په استازیتوب به په قطر کې د دوی له سیاسي دفتره یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه د روسیې په کوربتوب جوړیږي برخه نه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې او ویلي دي چې د افغانستان د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. مخکې تر دې د طالبانو یو شمیر استازیو په قطر کې له یو شمیر امریکایي چارواکو سره هم کتلي چې دغه لیدنې کتنې تایید شوي هم دي، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. په ورته وخت کې افغان سناتور نادر بلوس وایي افغان حکومت او د سولې عالي شورا نه دي توانېدلي چې طالبان بین الافغاني سولې ته راوبولي، نو ځکه یو شمیر هیوادونه په داشان اقداماتو لاس پورې کوي.
دولت افغانستان در
افغان دولت د سقوط په سر کار کې دی. همدا وجه ده چې د سیمې د هیوادونو دا جرأت پیاوړی شوی چې د عمل ابتکار په لاس کې واخلي او د افغانستان د کړکیچ لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
که څه هم افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې دغې ډلې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی.
راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالوی یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې په هیواد کې سوله راوستی شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د حکومت په مشرۍ د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړې شي، کنه پایلې به صفر وي. اکرام الله اکرام په همدې موضوع د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره مرکه کړې.
کټول دنیا حالې زالي او کې افغانستان د سولې راشي او د افغانستان خلک خپل حکومت خپل یو ملي اجماع تونه راسيږي، یعنی ملي سطح باندې په افغانستان کې په خپل حکومت او خلک دا یو لاس نشي، هماهنګ نشي، همغږي نشي، نو دا مشکل ده چې بیا خارجیان افغانستان ته سولې راوصله وشي. دا چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې باید افغانستان د حکومت رهبری باندې سوله راشي، موږ هم غواړو، ملت د افغانستان هم غواړي، مګر عبدالله او اشرف د خپله جوړ شي، حکومت د خپله یو حکومت شي، یو غږ د شي، هماهنګي دې پیدا کړي، خلک د ځان پسې ودرئ، بیا سوله راتلی شي. او که نه وي طالبان هم ورسره لوبې کوي، طالبانو باداران هم ورسره لوبې کوي. دا خبره ده.
په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې افغان حکومت او وسله وال طالبان د سولې مستقیمو خبرو اترو ته نږدې شوي دي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو پیل په قطر کې او یو شمیر نور مسایل خلکو فکر کاوه، خو اوس بیرته د هیلي د مړ کېدو په حال کې دي. فکر کوي دلیل څه کېدلی شي؟
او علت همدغه ده چې په افغانستان کې حکومت یو وخت لوی او زبان نه دی، هملاسې نه دي، همغږي نه دي، خلک د حکومت پسې ولاړ نه دي، نو ځکه خارجي هیوادونه هم نه پرېږدي د طالبانو د لارې نه یا نورو جنګجوي ډلو د لارې نه، هغوی خپلې ملي ګټې لټوي، نو ځکه هم دوی بغاوت کوي. وایي امریکا سره غږېږم خو خپل حکومت سره نه غږېږم. علت دا ده چې خپل حکومت یې حکومت نه دی. که دوی یو لاس شي، همغږي شي، قوي شي، حاکمیت ولري، بیا هر څوک به همدوی سره غږېږي.
پوهان صاحب، همدغه مسله چې تاسو یادونه وکړه چې د وسله والو طالبانو غوښتنه چې له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوو، همدې غوښتنې ته په کتلو سره وړاندې دا غوښتنه وه، اوس په روسیو کې یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته د دوی خوشباوري ډېرېدل او د دوی تګ راتګ ډېرېدل، اصلا ستا په نظر څه معنا ور؟
خبره خو دا ده چې امریکا خو د افغانستان نه فاصله کې 1000 کیلومتره په جاس کې لري ده، او دا ګاونډي هیوادونه او تر روسیې پورې چې زموږ په ګاونډ کې پراته دي، په دې منطقه کې دوی ګټې ډېرې دي. دوی ډېر وارخطا دي دې نه چې که طالبان قدرت ونیسي یا طالبان په زور راشي، بیا دوی منافعو ته هم ضرر رسیږي، ځکه ماسکو هم طالبانو سره تماس نیسي، تهران هم نیسي، پاکستان خو روزلی دي، او دوی هر یو غواړي چې خپلې منافع پکې په نظر کې ونیسي او طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. پرابلم دغه ده چې موږ جوړ نه یو،
د روسي پښتنې توګه په هان صاحب تاسو یادونه وکړه چې راپورونه داسې موجود دي چې په ماسکاو کې د وسلوالو طالبانو د استاذ او د روسي ترمنځ د افغان سولې په اړه غونډه کیدونکې ده، دا چې افغان حکومت په دغه ناسته کې حضور نه لري، نو تاثیرات ستاسو په نظر باندې څومره مثبت کېږي؟
او د ماسکاو غونډه کې که د افغانستان حکومت ناست نه وي افغانستان ته دا کومه ګټه نه رسېږي د ماسکاو طالبانو ناسته، منتها روسانو ته ماسکاو ته خپل د طالبانو سره جوړجاړی مهم دی، نه د افغانستان حکومت قوي کول. په دې لحاظ باندې هغوی خامخا ورسره ګوري او کینی چې آینده کې د هغوی د خطر نه ځان وساتي او هر ډول مرستې چې ورسره کوي. نو افغانستان حکومت ته پکار ده هر مشر چې دی ملي وحدت حکومت دی رښتیا ملي وحدت دی تامین کړي، خلک دې ځان ته رانږدې کړي، یوه خوله یو خبره دي شي بیا به نو ماسکاو هم نه دوی نه سترګې نشي پټولی او بلم بلم بلم.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپای و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د سولې پر ستونزو خبرې کولې.
ازادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ ازادۍ راډیو اوري. په ولسي جرګه کې د سرپل ولایت استازي د دې ولایت پر امنیتي حالت اندېښنه څرګندوي او وایي که روان وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي د غزني له برخلیک سره مخامخ کیدای شي. دوی وایي طالبانو د سرپل مرکز محاصره کړی او هره شیبه پر ښار د طالبانو د پراخې حملې ویره شته. د افغانستان دفاع وزارت په سرپل کې امنیتي ګواښ مني خو وایي چې د دې ولایت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. لکابلا رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمیر استازي او د سرپل د ولایتي شورا رئیس وای دا سره پرونی تر لاسه کړي چې طالبان د سرپل په مرکز د پراخې ډلې حمله پلان لري. په ولسی جرګه کې د سرپل استازي سید حسین شریفی بلخی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دغه احتمالي حمله خلک سخت اندېښمن کړي دي. هغوی د طالبانو احتمالي حمله خلک سخت اندېښمن کړي، جنو یې کډې کړي دي، امنیتي وضعیت ډېر ترنګلی دی، په ښار کې وضعیت سخت د اندېښنې وړ ده. که چیرې امنیتي سکتور مخکې له مخکې لازم تدابیر ونه نیسي ممکن هلته د غزنی په څیر ناورین رامنځته شي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وای په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه کم دي او که تجهیز او اکمال ته یې پام ونه سي نو سرپل به سقوط وکړي. بلخوا د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی منی چې د استخباراتي او کشفی معلوماتو له مخې طالبان پلان لري چې د سرپل په ښار پراخه ډله ییز حمله وکړي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه یې په وړاندې د کلکې دفاع هوډ لري. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییز حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د غزنی والی وحیدالله کلمزي تازه رسنیو ته ویلي دي چې په غزنی کې د جنگیدونکو پاکستانی سرتیرو یونیفورمونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید وای چې په یو شمیر ولایتونو په ځانګړي توګه په سرپل ولایت کې امنیتي وضعیت جدي دی او د دښمن د حملې د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د ملي دفاع وزارت رهبری او ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي ټول په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي، نه یوازې دا چې د سرپل بلکې ټول ولایتونه. د سرپل په اړه باندې چې کومې اندېښنې دي هغه رهبری تر رسیدلې دي او رهبری د هغې په اړه باندې اقدامات کړي دي او تر څنګ هلته تدابیر نیول شوي تر څو سرپل د غزنی په څیر له یوې فاجعې څخه بچ شي.
د سرپل سیمه ای چارواکي وایي چې له شیخ مطیع الله وروسته په شمال کې د طالبانو رهبری معتقد پاکستانی جنرال نبیل په غاړه اخیستي او هڅه کوي چې د سرپل په ولایت کې خونړۍ حمله وکړي، خو دغه ادعا کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې امنیتي چارواکي باید د هرې پیښې او امنیتي وضعیت په اړه ځواب ووایي.
راپور کې مو واورېدل چې په ولسي جرګه کې د سرپل استازي او یو شمیر نور کسان د سرپل ولایت پر امنیتي حالت اندېښنه څرګندوي او وایي که د وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو د ښار کیدای شي چې د غزنی له برخلیک سره مخامخ شي. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې یو ځل بیا افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوه جوړه شوې غونډه بمباري کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې هوایي حملو کې له ډیرشو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات لري.
افغان چارواکي خبر ورکوي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې درې ډیرستنه د دولت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل پرون یک شنبه تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کډیج امراد په جرنیل کلا سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر جوړه سوې غونډه برید وکړ چې یوویشت تنه وژل سوې او دولس نور ټپیان دي. نوري زیاتوي دغه وسلوالو د کوم پلان جوړونې په موخه غونډه درلوده چې ورباندې برید سوی دی. نوری زیاته کړه که څه هم چې په دغه غونډه کې بهرني وسلوالو ګډون درلود خو د هغې د وژل کېدو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکول سوي. تر دې وړاندې د تیرې جمعې په ورځ هم افغان هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبي او کراچۍ په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو برید کړی و. د چارواکو په وینا دیارلس تنه پکې وژل سوي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د یو شمیر کورنیو رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې وایي د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د یو حکومت پر جوړېدو موافقه شوې ده. یو شمیر کورنیو رسپانو اوس د یو پخواني امریکایي چارواکي له قوله لیکلی دی چې کله طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي نو ښایي د طالبانو او اوسنی حکومت ترمنځ یو ائتلافي حکومت رامنځته شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره هر هڅه یا هر بهیر چې د اوسنی نظام لاسته راوړنې خوندي او ستونزې حل کړي د دوی لپاره د منلو وړ دی. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
که څه هم د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبراترو د جریان د یو شمیر ګډونوالو په حواله راغلی چې که د سولې خبرې اترې نتیجه ورکړي نو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به ګډ ائتلافي حکومت جوړ شي، خو افغان حکومت دغه څرګندونې بې بنسټه بولي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته یوازې همدومره وویل چې دغه راپورونه بې بنسټه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره هره هڅه یا بهیر چې د اوسنی نظام لاسته راوړنې خوندي او ستونزې حل کړي دوی ترې هرکلی کوي. د دغه شورا مرستیال حجی الدین محمد ازادي راډیو ته وویل
که چېرته د طالبانو او د امریکایانو په خبرو کې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کومې لارې کتل کېږي هغه چې مسله پرې حل کېږي نو زه یقین لرم چې زموږ د سولې شورا به هم په هغې باندې اعتراض ونه لري، خو هغه خبرې چې هغه هم نتیجه ولري او هم د افغانانو دپاره یې ګټه وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو له دې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبیني ښودلې وه. ویلي وو چې د دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر افغان رسنیو د پینټاګون د یو پخواني چارواکي کریستوف کلینډا په حواله چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو ګډونوالو لیکلی چې له وسلوالو طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې روانې دي او ښایي مثبتې پایلې ولري. د ښاغلي کلینډا له قوله دا هم ویل شوي چې د امریکا او طالبانو مخامخ خبرې به د دې لامل شي چې دغه ډله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. نوموړي ویلي چې د سولې ټولې خبرې اترې له افغان حکومت سره په پوره همغږۍ مخته ځي او د خبرو اصلي لوری به افغان حکومت وي. د رسنیو په حواله کلینډا دا هم ویلي چې که د سولې دغو خبرو اترو مثبته نتیجه ورکړه نو د طالبانو او اوسني حکومت ترمنځ به ګډ ائتلافي حکومت جوړیږي او همدا حکومت به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه هم کوي. وسلوالو طالبانو هم دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هدي وایي فکر کوي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ائتلافي حکومت رامنځته کېدل یوه طرحه واوسي. ښاغلی هدي په دې اړه ازادي
ما ته خپل دغه راپور د ښکاری امکان لري دا شکل دی او پیشنهاد ولري نه داسې تروس پورې موافقه سوی وسیږي او که چیرته موافقه سوی وسیږي نو په حالت کې دا یو ډیر غټ هغه د پرمختګ د سولې په لاره کې که سولې موافقه کیږي زه فکر کوم چې د موقت حکومت یا ائتلافي حکومت یو ضروری کار دی
خو ښاغلی احدی وړاندیز کوي چې که د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موقت یا ائتلافي حکومت دغه طرح عملی بڼه غوره کوي هم نو باید د حکومت تیرو لاسته راوړنو ته پوره پاملرنه وشي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه احمد لنیم د کندهار ولایت یو مایوب ځوان یم موږ د کندهار ولایت د مایبینو ماشینه پر وخت نو ورکول کیږي کراکور کیږم خو ماته نه رسیدلې تیر کال په سرلیک کې موږ وخت پر دې موږ ماشینه پر سوي دي دروازه پوری مشته د مرکزی بانک د خواځه مشته موږ ماشینه نه راکول کیږي یا په کابل کې نه دیواله موږ غواړو چې په دیاکله د مایبینو سره د مایبینو د رئیسانو سره موږ خبره شریکه کړي والسلام
السلام علیکم زه قاری نقیب الله د نړۍ ولسوالۍ د کونړ ولایت څخه د ازادۍ رادیو څخه په تماس کې یم زمونږ ستونزه داده چې د نړۍ ولسوالۍ په پل جوړ شوی دی او د ډېر وخت راهیسې تقریبا د طالبانو د دورې نه مخکې د مجاهدینو په دوره کې جوړ شوی او بیا اوس د دغه په حال کې دی د غورځېدو په حال کې دی باید حکومت دې ته جدي پاملرنه وکړي او زمونږ دا پل ترمیم کړي یا بل جوړ کړي راته مننه
السلام علیکم الله علیکم ناصر د یمن اور د کنسل سوال دی د راچل د کلی سره تاسو سره تماس یم موږ خواهش لرو په لور چارواکو دغه شمه وبنه لرو موږ که شتون ټول سبا برباد باید موږ غل خل شي ځکه چې په کجکی کې اوس به خیر تر هدا وطن یو بده او موږ دغه توبر لرو چې معلومه او شه سلام احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی زموږ غاغله ازادي رادیو اوري یوې سویډنې خبريالې د هغو کسانو له فعالیتونو پرده پورته کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه له افغانستان څخه یو شمیر کسان سویډن ته بوولې دي او هغه کسان اوس تری تم دي له همدې خبريالې سره مو مرکه کړې چې د خبرونې په دوام کې وو راځي تاسو یې د اوریدو لپاره را سره اوسئ خو له هغه مخکې د افغان حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې هیڅ ملاحظه به د انتخاباتو مخه ډب نه شي کړی عبدالله عبدالله وایي چې هر ډول هڅه به د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو هوډ بدل نه کړي رحمت الله افغان له کابله راپور راکوي
افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره یوازنۍ لار بولي د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي څوک به پرې نږدي چې په دغه بهر سیوری وغوړوي او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت تصمیم ټکنای کړي نوموړی ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت او نیټې ترسره کیږي غوای د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د نظام د ساتنې او د انتخاباتو لپاره ژمن یو او تر هغې به ان شاء الله هیڅ ډول ملاحظه د دې لامل نه سي چې زموږ پریکړه ټکنه یې کړي انتخابات ترسره کیږي خلک به رایه ورکوي او زموږ مسولیت دا دی چې زموږ تصمیمونه به له ملاحظې پرته وي هغه هدفونه چې شاید په انتخاباتو کې ولرو هغه به د هیواد د ملي ګټو امنیت او سلامتی لپاره وي خغلی عبدالله هغه ملاحظات او باورونه او موانیو ته چې دغه بهر په وړاندې پرتی دی په اشاره سره د هیواد د ملي ګټو په ساتنې ټینګار کوي د ولسی جرګې لورستی لیست نه د حذف شویو کاندیدانو د پلویانو لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د صحوی دفترونو تړل کېدل د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د یو شمیر سیاسي جریانونو او ګوندونو غوښتنه د انتخاباتو په وړاندې نور استونزې دي یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی و چې د انتخاباتي نظام په تړاو د دوی غوښتنې ومني دا چې اوس ورکړل سوی وخت پای ته رسیدلی د افغانستان لوی ملي ائتلاف د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې له نورو سیاسي جریانونو او سیاسي ګوندونو سره به د ولایتونو په مرکزونو کې مدني نافرمانیانې پیل کړي او د دوی په وینا د انتخاباتو د مهندسي د مخنیوي لپاره به هر لار وکاروي خو له دې نه یوه ورځ مخکې جمهوري ریاست ویلي و چې د سیاسي جریانونو او ګوندونو له غړو سره په لیدنه کې د دوی لخوا د یوې هر اړخیزې طرحې او وړاندیزونو د جوړولو په تړاو د حکومت او ګوندونو یوه ګډه کمیټه جوړیږي خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل په دې اړه داسې وایي
د سیاسي ګوندونو اجماع د فعلن لپاره دغه لاریونونه ځنډولې دي، او که چېرته د دوی دغه طرحه ونه منل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې بې اعتنايي وکړي، نو د سیاسي ګوندونو اجماع به په راتلونکي کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او د هېواد په ټولو ولایتونو کې به دوی لاریونونه وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه به وتړي.
له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سعادت وایي د انتخاباتي نظام بدلون او یا هغه پرېکړه چې د انتخاباتو نیټه ځنډوي دوی ته د منلو وړ نه دي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتي نیټې او مهالویش ته په پام سره په دومره لنډ وخت کې د ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لرې بولي. ښاغلی ایوبزاده اندېښنه ښیي او وایي د حکومت او ګوندونو ترمنځ چنې وهل به انتخابات کړکېچند کړي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زمونږ خبرونه روانه ده. دا شیبه اجمل انتغوک شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه غیر پټونه رد کړی چې کندې د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایی برید کړی. ویلي دي د تاجکستان سرحدي ځواکونو د هغه سختریزو افغان وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې له پولی د تاجکستان خاورې ته وراوختي وو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د سولې د پروسې مالکیت باید افغانستان ولري. نوموړي نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه هغې جوړیدونکې غونډې ته په اشاره وکړې چې ټاکل شوې ده طالبان هم پکې برخه واخلي. د اوروزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز تیرینکوټ کې په تیرو څو ورځنیو عملیاتو کې شل تنه وسلوال وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي. په غزنی کې هم چارواکي وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه هوایي برید کړی چې د دوی په وینا لږ تر لږه 21 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. او د جرمني هغه خبریاله چې د ترهګرۍ اړوند تورونو له امله په ترکیه کې زنداني وه، له خوشي کېدو وروسته په جرمني کې خپل کور ته رسیدلې ده. مثال یې ټولو ویلي دي چې د هغه کسانو د خلاصون لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي چې لا هم په ترکیه کې زنداني دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او سم یوسف خان ځدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د ورځنیو لوبو لړۍ نن د آیرلند په قربتوب پیل شوه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ دغه سیالۍ لاغې وروسته لا مهمې شوې چې د ښې لوبې او بریا اغېز یې د لوبغاړو او لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ پرې وځي. افغان اورو توپ اچوونکی راشد خان ارمان چې لال وړاندې د شلو ورځو سیالیو لومړۍ درجه له ځانه سره لري، که په ورځنیو دغو سیالیو کې هم ښه ولوبېږي د ورځنیو سیالیو د لومړۍ درجې اعزاز هم ترلاسه کوي. نوموړی دا وخت د هندي بالر بومرا څخه یوازې 12 نمرې شاته په دویمه درجه دی. افغان لوبډله چې آیرلند ته د آیرلند په قربتوب په شل ورځو سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې، له دې وروسته دوه نورې ورځنۍ لوبې هم لاغې هیواد سره لري. د افغانستان د جوجیستو لوبغاړي لوکومي لاسرړنې پرته له آسیایي سیالیو څخه ووتل. د آسیایي سیالیو په دوام تیره ورځ په 50 کیلوګرام وزن کې جواد اندېشمن د جوجیتسو په برخه کې له خپل عربستاني سیال ماتې وخوړه، او 2 کیلوګرام په وزن کې بیا عبدالحمید له اماراتي سیال لخوا 8-0 پر وړاندې مات شو. له دې سره په دې برخه کې افغان لوبغاړي د سیالۍ له دوام څخه پاتې شول. له دې وړاندې د منډې وهلو او سوکواني په برخه کې هم افغان لوبغاړي پاتې راغلي، خو خالد هوتک یوازینی لوبغاړی دی چې د افغانستان لپاره د برونزو مډال په خپل نوم کړی دی. په خوست ولایت کې د فوټبال تورنمنت د نقیب کلب لوبډلې په تلوالۍ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه تورنمنت کې 40 لوبډلو ګډون کړی و. دا تورنمنت 2 میاشتې وړاندې د خوست د تورو اوبو په نوم مشهور لوبغالي کې پیل شوی و. د دغه تورنمنت هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي دي. یادونه ده چې خوست د افغانستان په کچه د کرکټ یو معیاري لوبغالی لري، خو سره له دې چې په دغه ولایت کې د فوټبال مینوال او لوبغاړي هم په زیاته اندازه دي، دوی شکایت لري چې د فوټبال لوبو د ترسره کېدو لپاره لازم میدان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او و ورځې د اونې خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو را سره اوسید همدې خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو ته یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوی برخه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زړبګنونکو قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ښځو د حقوقو د پراختیا د برخې مشروي د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې په پراخېدو دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې د تشدد نورې پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه ساپۍ له کابله په خپل راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په ځینې ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو پنځو میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1202 پیښې ثبت شوې دي چې 224 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وي، 50 د جنسي، 40 فزیکي تاوتریخوالي، 453 رواني او لفظي تاوتریخوالي وي او 108 فرهنګي تاوتریخوالي وي. چې په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې ښځو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین یې مجازات کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې د 4 نارینهو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې له وخته مخکې دونه په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بې وسلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کېږي چې افغان میرمنې ورسره مخامخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس که څه هم دا مانی چې د ښځو پر وړاندې دردونکې قضیې موجود دي، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي. دا وایي د تاوتریخوالي دوسیو ته په پام ویلی شو چې د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې نورې زړبوګنونکې پېښې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن شکریا جلالزی وایي تر کومه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین په علني ډول محاکمه نه شي، دغه شومه پدیده به په هیواد کې روانه وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. یوی سویدنی خبریال د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویدن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزه ورکړل شوی، خو اوس تریتم دی. په دې ډله کې ماشومان هم شامل دي. سویدنی ژورنالیست جوهانا کارلسن په خپل تحقیقاتي راپور کې د هغو کسانو یادونه کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه فعالیت کوي، او په دې ترڅ کې یو شمیر افغانانو ته ظاهرا له قانوني لارو د سویدن له حکومت څخه ویزې اخیستې دي. په دې ډله کې یوه میرمن هم شامله ده چې له یوه جهادي څیرې سره اړیکې لري. ملالی بشیر د دې راپور د نورو جزئیاتو په اړه له میرمن کارلسن سره مرکه کړې ده چې دا وړاندې کیږي.
تا په دې وروستیو کې یو تحقیقاتي راپور خپور کړ چې په یوه برخه کې یې د ځینو سویډني چارواکو په اړه راغلي چې د ویزو ورکولو په برخه کې په خپله وظیفه کې د غفلت له کبله له دندې ګوښه سوي. د دغې قضیې وضعیت څنګه دی؟ څومره چارواکي له دندو ګوښه سوي دي او څومره کسان په رسمي توګه تورن سوي دي؟
دوه کسان په دوو جلا سفارتونو کې له دندو ګوښه شوي دي. اوس مهال په اسلام آباد کې د سویډن په سفارت کې یوازې یو ډیپلومات له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي او تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود، خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنی ډیپلومات چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. پاکستاني اتباعو ته په ویزو ورکولو کې هیڅ سرغړونه نه ده کړې، خو د افغانانو په ګڼو قضیو کې داسې کسانو ته ویزې ورکړي چې باید نه یې ورکړي. داسې شک شته چې دغو افغانانو د ویزو اخیستو لپاره ډېرې پیسې ورکړي. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډېرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې څلور کاله هم دي، د مور و پلار پرته سفر کړی دی.
دا قضیه څه وخت پیل شوه؟ په 2014 کال کې.
هو، دا څرګنده شوی چې دا کیسه په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې راپورته شوه، خو شاید تر دې مخکې پیل شوی وي. زه اوس غواړم دا معلومه کړم چې آیا ډیرو افغانانو په اسلام آباد کې د سویډن په سفارت کې ورته اداري فساد تجربه کړی. دوی باید رسنیو په دې اړه خبر ورکړي، ځکه ممکنه ده دا هر څه تر 2014 میلادي کال مخکې هم روان و.
جوهانا، کله او څه ډول دا خبره راپورته شوه او تر چارواکو ورسېده؟
په سفارت کې ډیرو نورو چارواکو له ډیرې مودې راهیسې د دغه ډیپلومات د کړنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپلو مشرانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلومات د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورد ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نه و برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلومات له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده سوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړي؟
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلومات شاوخوا 80 ویزې تایید کړي او 500 یې د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یوه کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یوه ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده. او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق شي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. کنفرانسونه یوازې د کاغذ پر مخ چې خلک ویزو ته درخواست ورکړی شي. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي، خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دي خبر شوي.
Is there a legal reason why you never mentioned her name in the report? ایا دا کوم حقوقي دلیل لري چې تا د دې ښځې نوم هیڅ ځای نه دی یاد کړی، که څه هم پر انټرنیټ د دې د ادارې نوم موندل کېدای شي؟
Yes, this is something that every media outlet has different rules about.
هر رسنۍ خپل اصول لري. ما پر افغان ټولنیزو رسنیو لیدلی چې د دې ښځې نوم یې یاد کړی او دوی پیژنې، خو موږ یې نوم ځکه نه یادو چې په رسمي توګه په سویډن کې نه ده تورنه شوې. زه غواړم د دې سیاسي ادارې او د ښځې په اړه نور معلومات ترلاسه کړم. ما ډیر ځلې هڅې کړي چې له دې سره تماس ونیسم. د خبریالانو لپاره تل دا ښه خبره وي چې له هغه کس واوري چې په یو څه تورن شوی وي. زه مطمئنه دې زما پیغامونه ټول وستې دي ځکه ما د دې شاوخوا خلکو سره خبرې کړې خو دې زما سره له خبرو ډډه کړې ده.
راپور وایي دا ښځه د پخواني افغان جهادي مرحوم احمد شاه مسعود له ورور احمد ولی مسعود سره کار کوي. تا دا هم ویلي چې له یو کس سره په تماس کې سوی یې چې ادعا کوي د دې ښځې له خپلوانو دی. په دې اړه راته ووایه.
Yeah, I've had some contacts from family members to this woman that
هو ما د دې شزی د کورنۍ لغړی سره تماس نیولې او دوی ما ته همدا ویلي چې دا کیسه نور پرېښدم او تحقیقات می ودروم ځکه دې دا کار نه کوي. خو زه غواړم له دې سره په خپل خبري وکړم چې کیسه روښانه شي. په ټول اروپا کې داسې افغانان اوسي چې له بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ژبو سره تړاو لري او شای د دې قضیه په اړه بیل بیل نظرونه ولري. زه پوهیږم چې شای ځینې د قضیه یو خوا او بل خوا ځکه نیسي چې سیاسي اهداف وي. خو ما حقیقت لټولای دی. موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلوماټ چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی او سویډنی چارواکي ډیر شواهد لري چې دی له دې ښځې سره په تماس کې و.
آیا خبره یې چې دا ښځه اوس په سویډن کې د کابل ځای ده؟
What people tell me is that she lives in Kabul full time, but many people
خلکو ماته ویلي چې اوس کابل ته کډه شوې ده. د شمال ائتلاف له سیاسي کړي سره تړاو لرونکي ډیری کسان په سویډن کې اوسي او بیلابیل فعالیتونه لري. خو دا نوې خبره نه ده چې دلته له نورو ځایو هم بیلابیل سیاسي کسان اوسي چې په غیر سویډي یا بهرنیو سیاسي ګوندونو کې فعال وي.
Is the organization
آیا هغه اداره چې دا شذ ور سره کار کوي په سویډن کې په رسمي توګه ثبت او آیا اوس هم فعال ده؟
I would say no. This was a very small family
organization. نه دا یو کوچنی اداره ده چې یو کورنۍ چاري پر مخ وړي. خو څو کلونه مخکې لکه 2000 کال ته نږدې یاد شزی په سویډن کې د افغانانو لپاره ډیر سیاسي او ټولنیز فعالیت درلود.
هغه څه دي چې چارواکو درته په اړه معلومات نه دي درکړي؟
ډیر څه دي چې راته ځوابونه نه دي راکړل شوي. کله چې څوک وی چې د سویډن د ویزې لپاره ډیر پیسې ورکړي وي، که څوک له دې سیاسي کړۍ سره تړاو لري، زه غواړم پوه شم. زما لویه پوښتنه دا ده چې سویډني چارواکو څه ډول دا قضیه پر مخ یوړه. که څه هم یو کس لدنې ګوښه شو، خو ډیر وخت یې واخیست. دوی اصلا دا خبره په فکر کې نه ده نیولې چې هغه کسان چې سویډن ته یې کسان بیول، په حقیقت کې په افغانستان کې په سیاسي توګه فعال دي. دوی پوهیږي چې سویډي ډیپلوماټ د یوې افغان الاصلې سویډني ښځې په مرسته په ناسمه توګه ویزې تایید کړي، خو دې ته یې هیڅ پام نه دی کړی چې دا ښځه څوک ده، له چا سره تړاو لري، دا هر څه په قضیه کې څه رول لري. د دې کیسې سیاسي اړخ ډیر مهم دی.
You urge people who have probably to wait che kacha da vizela para dir paisi ur kriwi bayat khpal jagh porta kri ke yutsuk da se pashkara rasi a women che paidari fasad ki las lari da haga kas la para bay nataij tsuwi.
Yeah, so the switch lies like this. It's not illegal to
د سویډن قانون دا سوي ک یو څوک واړی سویډن ته پناه راوي او د قاچاقونکو لاري راشي، دا په سویډن کې غیر قانوني نه دی. که څوک دا خبره وکړي، هغه چارواکي به له دندې ګوښه شي او قاچاقونکو ته به سزا ورکړل شي، خو پناه غوښتونکو به ګناه ګڼل کیږي. ډیر ځلې داسې شوي چې یو څوک واړی په سویډن کې پناه واخلي، دوی چارواکو ته وایي چې پیسې ورکړي او دلته را رسیدلی دي، او دا دوی ته هیڅ ستونزه نه جوړوي.
Thank you very much for your time, Johanna.
Thank you so much.
له سویډنی ژورنالیست جوهانا کارلسن سره مرکه مو اوریده. قدر من اوریدونکو، له دې سره د دې خبرونې پای ته ورسیدو. اوس په مکړی د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه ته
یو کلی زر غاگونه. دیو کلی زر غاگونه ډرامه خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوګو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې طیبه د تفتیش دریاست ماونه ټاکل شوی و. لوري افسر مرسل د خپل مور د طرفه په خوشاله کې خ خواړه پخ کړی و. اوس به وورو چې د پولیسو افسرانو خپل امنیتی دنده څه ډول سرته رسولې ده.
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځیدلی دي که څنګه؟
اوهو شکر ټول صحیح او سلامت راغلی دي. وظیفه خو خطر سره شوه که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخي ښه وه. افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. تا څه ښه وایې. د سړک په اوږدو کې مې یو شمېر غله ونیول. خلک ډېر ترې په عذاب وو.
افسر فیض محمده، اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي، نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته. دا امنیت راوستل هم داسې اسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی. زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد یې ونه پوهېدم. له یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي. ستا خبره مې ډېره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې ناامیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي. زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډېر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلی دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي. و خو مې لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو، پاس په ونه کې موسا ګل دی. غریب خپلو اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نشته چې بل د لیندۍ وار ونه کوي. ته وایې که ها؟
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ زړه دې بدمشه، د توتانو وخت خو هم نه دی. نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی ده؟
خدای دا د له عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم. دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی یم.
زړه دې بدمشه، وایم را کوسشه چې ټوله کیسه راته وکړې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډې را په درد کې.
وار وکړه درغله. نږدې راغورځېدلی وم. ته وایې که
لیونیه، احتیاط کوه. زړه دې بدمشه، هسې نه چې خون دې په ما شي.
هسې نه چې خون دې په ما شي. وایم ډېرې خبرې به نه کوې. دا یم راکوز. ته وایې
که اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیستی یم، خو دا داد کړې. هغه ورځ مې دوې دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړې ورپسې وو او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ زړه دې بدمشه، خو چرګې چرګوړې هم ګېډې لري، خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زه هم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یوه سنم ګله وه. اوس چې له خیره واده وکړم، بیا د بچو خاوند شم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیونیه، هغه د خان د لاور خان ناظرې؟ زړه دې بدمشه، کار خو دې شته؟
لیونی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې. له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټولو دې بس سي.
زړه دې بدمشه، ته مه خفه کېږه. نامې خدای تکړه ځوان یې. د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاسو پښې وی او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولی به څه لاسو پښې وی؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم. تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد. ته وایې که
یاره، وایم د ټکټر یادول دې په ما. نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې. داسې یې وګڼه چې ودې ګټلم.
دا
د لغامورې ا د چا خبره په دې مخام څه شي ګنده
د لغا پلاره ګوندې مو یو څه راخت راوړای وو د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې
دا نه خلاصې مې کړې
پلاره زما مور ډېر زحمت باسي کورس ته ځي خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي
د لغا زویا خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه هغه د چا خبره زما تنخوا خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي د کور د خرڅ پوره کول ګران دي هغه د چا خبره روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده
دادی جامې مې هم خلاصې کړې
مورې ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو راواخلې چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي
ښه ده د لاغا زویه ما خو تر شلو حساب یاد کړی ځینې اسانه اسانه نمونه هم لیکلی شم
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه
ښه دادی ورته ګوره میم ر میم یا
دا خو د مور ګډ وټ ولیکه دا خو مریم نشو دا خو مرمې دی ولیکله
ته صبر چې زما خپل نوم سم ولیکم ګوره دلاغه قاب دائم نون دال الف غای
دا خدای غلط ولیک پلالا دا خدای قنداغه ونه لیک دا خدای قنداغ ولیکړه
څه شي
پلار دې ما پورې خندل خپل یم غلط ونیک
خخ لدې خطرناک نمونه نباتیر شو د دې مرمه او قنداغ نه څه شي نه جوړیږي رښتیا ما یو جمله لیکلې دا او زه کړم هم دا هغه درته ولولم
ویللا د لاغا زویا ورته وګوره چې پلار دې غلط ونه وایي
بې غمه اوسه مورې ما نه غلطي نشي تېرېدلی
ښه نه غوږ شه د لاغا جانه موږ سوله غواړو مریم هغه د چا خبره ته ولې له ځان سره پټه پټه خاندې او خولې ته دې لاس نیولی دی
اسې ستا مقصد دا دی چې که موږ ته خدای لور راکړي نوم به یې سوله وي
نه مورې په وطن کې سوله یادوي چې جنګ نه وي او سوله وي
آفرین د لاغا زوی مې ښه وایي د جنګ دې هغه رنګ ورک شي خو مریم هغه د چا خبره ته هم ګل خبره وکړه که خدای ما او تا ته لور راکړه د هغې نوم به م سوله ږدو
او دا خو مې څنګه دې خاطر روانه ده خدیجه تا خو دې کتابونه په تخر کې نیولې ما ویل چې په ترکاری پسې راغلی
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه اوس به کورس ته لاړه شم له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی
څه د څه شي کار دی
زړه مې دی چې یوه عریضه پې ولیکم
د څه شي عریضه پې لیکې
ملنګه ول د ځان نګار اچوي ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی خپل حق مې نه راکوي په ولسوالۍ کې په عریضه کوم
ګوره ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو
ته دې خبره وکړه زه ورته غوږ یم د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي
وښځې هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په عذر راغلی وو
ګوره سردار خان زما ورور دی ما ته ښه معلوم دی په عذر مزر باندې به نه غلطېږي حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته
بس په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي
ګوره هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي
ښه څه یې ویل
ویل یې چې له عریضې نه تېر شی څه یې کوئ
نه نه دا نو چې د خیر خبره شوه
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه په خبره ځان وپوهوه ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري نه به سیخ سوی وي نه کباب
ښه که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي ستاسو د دیني معلمې پلار
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملنګ لخبلې میرمنې خدیجه سره په نرمۍ خبرې کولې. ورته یې ویل چې د میراث خبره به د کلي مشران وګوري. په دې مشرانو کې به مولوی صاحب هم وي. ستاسو د سیمو مشران د دین په رڼا کې د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که ولسی مشران د دین د عالمانو په مرسته د خلکو په حقونو ځانونه وپوهوي، د دوی پریکړې به د خلکو په ژوند کې کوم ګټور بدلون راولي. دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0906090 01 شپېته 01 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ.